से हर दो दीवान शवम यान कर कश्म कैसे हर दो दीवान शवम यान।
لس بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري قدر من اوریدونکو تر یولسو بجو په دې یو ساعت خپرونه کې تر ډیره د هیلو وړانګې راډیوي ډرامه او د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څانګې خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان وځنډوي. د کارپوهانو دې ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو راپور ورکوونکی ریچارد بنټي همغړی دی په خپل راپور کې چې پرون د ملګرو ملتونو پر ویبپاڼه خپور شو ویلي چې پاکستان باید افغانستان ته د شاوخوا 14,000 افغان کډوالو د ایستلو پلان فسخه کړي. په راپور کې یادونه شوې چې دا پریکړه به په 13 هغه شاوخوا 1.4 میلیون افغانان زیانمن کړي چې په افغانستان کې د جدي بشري سرغړونو د اندېښنو له کبله د یو خوندي ژوند په تمه پاکستان ته کډه شوي. د پاکستان حکومت په دې هېواد کې ډیره غیر قانوني افغان کډوالو ته د روان اکتوبر میاشتې تر پایه مهلت ورکړی چې له دې هېواده ووځي کنه په جبري ډول به وایستل شي. نن د چین په کوربتوب د یوې لارې یو کمربند د نوښت درېیمه لویه غونډه جوړیږي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د سیمې د ګڼو هیوادونو مشران او جګپړي چارواکي دې غونډې ته ورځي. د یوې لارې یو کمربند پروژې چې د ولسمشر شي جین پینګ په نوښت پیل شوې ده په تیرو لسو کلونو کې په سیمه کې د لویو بنسټیزو پروژو له رامنځته کېدو سره مرسته کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم په دې غونډه کې ګډون لري. د طالبانو حکومت وایي په دې اړه بحثونه روان دي چې افغانستان د وخان له لارې له چین سره په مستقیمه لاره وصل شي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن منځني ختیځ ته خپل سفر پیلوي، د غزې پر یو روغتون په پرونۍ حمله کې د سلګونه فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. دا کسان د غزې پر تړانګه د اسرایلو د پراخو بمباریو پر مهال وژل شوي دي. حماس ډلې اسرایل په دې حمله تورن کړی، خو اسرایل په دې برید کې لاس لرل رد کړي دي او ویلي دي چې دا خلک د حماس د یوه توغندي په چاودنه کې وژل شوي. له دې پیښې وروسته د فلسطینیانو ولسمشر محمود عباس له خغلی د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره خپل پلان شوی غونډه کنسل کړه او د اردن پاچا عبدالله هم هغه سرمشري زفاس خکړه چې په پام کې ودای بایدن او د مصر او فلسطینیانو ولسمشران ګډون پکې وکړي. بلخوا په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن هغه پریکړه لیک ته رایه ورکړي چې پر اسرائیل د حماس برید د یو بګنوونکي عمل په توګه او همدارس د ملکی وګړو پر وړاندې تشدد او ترڅنګ د غزي میلیونونه اوسیدونکو ته چې مرستو ته سترګې په لاره دي په بشري مرستو کې ځنډ غندي. د برازیل لخوا د وړاندې شوي د پریکړه لیک د مسودې د کلماتو او ژبې د څرنګوالي په اړه خبرې دوام لري او هغه متن چې باید رای اخیستو ته وړاندې شي پرون بشپړ نه شو. د دې پریکړه لیک د مسودې طرحه د دوشنبه په ورځ امنیت شورا ته وړاندې شوه، خو روسیې رد کړه ځکه په هغه کې د ملکی وګړو پر وړاندې تشدد غندل شوی و او د بشري اوربند غوښتنه هم شوې وه، خو د حماس یادونه نه وه پکې شوې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د ناګورنه قرهباغ د سیمې پر سر سولې ته چمتووالی ښودلی. هغه پرون په ستراسبورګ کې د اروپا د پارلمان غونډې ته په وینا کې وویل چې له اروپایي منځګړو سره د شوې موافقې او د دواړو خواوو د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت د رسمیت پیژندنې په اساس د دې هېواد د روان کال تر پایه د سولې د موافقې لاسلیک ته چمتو دی. ارمنستان او آذربایجان د ناګورنه قرهباغ سیمې پر سر لانجه سره لري او تر اوسه یې څو ځلې په خپلو کې جګړې کړې دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې پر دوو سویډني وګړو د پرونی وژونکي برید پړه اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله. دې ډلې د اعماق په نوم پر خپله ټلګرام چینل کې ویلي چې پرونی حمله د دې ډلې یو جنګیالي کړې ده. بلجیمي چارواکو ویلي د فوټبال د دو مینوالو په وژنه او د یو بل په ټپي کولو مشکوک کس یو 45 کلن تونسی وګړی دی چې په دې هېواد کې د سیاسي پناه غوښتنه رد شوې وه، خو دی لا هم په غیر قانوني ډول هلته اوسېده. مشکوک تورن پرون د بروکسل د شمال په یوه کافې کې د پولیسو په ډزو ووژل شو. او نن د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې لوبه سره کوي. د لوبه د ماسپښین په یوه بجه د هند د چنای په سټډیوم کې پیلېږي. د 2023 کال په نړیوال جام کې افغانستان او نیوزیلند دواړو درې درې لوبې کړي او دا یې څلورمه لوبه ده. نیوزیلند خپلې تیرې درې وړه لوبې ګټلې او شپږ امتیازونه لري، خو افغانستان دوه لومړۍ لوبې بایللې او درېیمه یې د تیر نړیوال جام له اتل انګلند څخه وګټله.
هیلو وڑانگا رادیوی ڈراما د ټولو د کامیابی او خوشحالی ملګری.
درانو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. آیا پوهیږئ چې د ماشومانو د خې او کامل روغتیا لپاره یوازې د ماشومانو فزیکی او رواني صحت مهمه نه دی، بلکې د کورنۍ د غړو روغتیا او مناسب چاپیریال هم خورا مهمه دی. څېړنو ښودلې چې د ماشومانو د غوره روغتیا لپاره باید لږ تر لږه درې مرحلې په پام کې ونیسو. لومړی، د کورنۍ ټول غړي باید د ماشومانو پر وړاندې مسؤل او متوجه اوسي. له خوړو څخه نیولې تر امنیت، غوره ساتنه او پوهاوی. دویم، د کورنۍ غړي باید له خپلو ماشومانو بشپړ ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره مناسب چاپیریال برابر کړي. دریم، خ او متنوع خواړه هم د ماشومانو پر روغتیا کې مهم رول لوبوي. کورنۍ باید خپل ماشومان وهڅوي چې ښه خوراکونه وکړي سو صحتمند اوسي.
همت اورورا د کلینیک اویلیش نشه ویده، خو سکل دی مرسل هیڅ ګل ونه کړ. دا به څوک همت اورورا تاسو وی هغه دی وخت دروازې ته تللی، په وشه بیچارم دننه دفتر کې کاری فایلونه کمپیوټر ته رسوي. دا څوک دی؟ وی دا خو د امیندوارې ښځې خاوند دی. بیا څنګه راغلی؟ خدای دې خیر کړي. وروره مهرباني وکړئ، سلام علیکم.
سلام علیکم ډاکټر صاحب. دا دی، ما په خپل وعده وفا وکړه، په خپله خوښه مې دا ډالۍ اخیستی. البته ما او زما د ماشومانو مور والکانو وسایل دننه راوړی.
نه ورور جانه، دا زما دنده ده چې د ناروغانو خدمت کوم. دې ډالې ته څه اړتیا ده؟
دا موږ په خپله خوښه اخیستي دي، هیله کوم دا ومنئ. که نه نو زه او زما میرمن به ډیر خفه شو. او بله دا چې که ستاسو د کتنځای مجهز او ښه وي خلکو ته یې ګټه رسیږي.
دا خبره خو صحیح ده، مګم
په بښنې سره مګم مګم نه لري. پوهیږي چې پس د حادثې نه زه تازه د غفلت له خوبه راویښ شوم. بنیادم که وغواړي هم ګټه کولی شي هم ولسته خدمت، عینې لکه ستاسو دنده دا ستر خدمت دی. دا خو ډیره وړه تحفه ده. زه برنامه لرم چې آینده کې په دې لاره کې سرمایه ګذاري وکړم زموږ د ولایت په سطحه. بیا هغه وخت کې ستاسو لارښوونې ته ضرورت لرم.
څومره ښه، کاشکې تاسو غوندې زړه سواندي خلک نور هم ډیر شي. زه هر وخت ستاسو خدمت کې یم. دا داسې کار دی چې هم خرما و هم ثواب، په دې شرط چې پکې صداقت وي.
رښتیا وایې. خانو یو ری په بخښنې سره دې وسایلو ته وګورئ. دا دی، ډېر لږ شی مې اخیستی دي.
وای دا دومره وسایل وګوره. دا ویلچیر وګوره، چپرکټ وګوره، بستری وګوره، د فشار آله، دا دومره نور وسایل. په خدای بیخیا ایرانه پاتې شوم. ته ولې دومره ښه سړی؟ ډېر ښه سړیتوب انسان ډاروي. وروره ما وبخه.
نه نه ډاکټر صاحب، داسې فکر مه کوئ. هغه شپه مې چیرته له یاده وځي چې د ماشومانو مور مې دې د مرګ له خولې نه را وګرځوله. د دې خبرې په معنی پوهیږي؟ که د ماشومانو مور مې نه یې زه هیڅ هم نه یم. زما ښځه زما د ملا تیر ده او زما د کار او تجارت برکات دی. که زه خپله ټوله شتمني تاسو ته درکړم لا مې کمه درکړې. پوهیږي چې هغې حادثې ما کې یو انقلاب راوسته. نو تاسو نه زما هیله دا ده چې دې چانس نه ګټه واخله، خپل مسلکی ژوند ته ترقی ورکا، څو خپل هیلو ته ورسېږي. تاسو زمونږ په ټول ولایت کې یو با استعداد او لایق نرس یاستئ. تاسو له ډیرو خلکو نه، حتی که دروغ ونه وایم، د ښو ښو کسانو نه په مسلک کې لایق یاستئ، او د تاسو صفت مې هر چیرې اورېدلی دی. نو بیا ولې ترقی ونه کوئ او مخکې لاړه نه شئ؟ په دې خاطر چې د تاسو ترقۍ سره ډیر نور کسان به ترقي وکړي. مثلا حتی که ما سره په طبي عمرو کې مرسته وکړي، یقین لرم چې ډیر زیات به مخکې لاړ شم.
وروره، که خفه کېږې نه، نو دا مسله باید زه د کلي مشرانو سره مطرح کړم، او زه باید ستاسو له دې مرستې نه خپل کلیوال او مشران خبر کړم. دا کوم کار چې ما دلته پیل کړی دی، دا د دې کلي د مشرانو او لویانو له برکته. زه یې په وړاندې مسؤوله یم. دوی ما ته ځای راکړی او راباندې اعتبار یې کړی دی. زه څنګه بیا د هغوی د مشورې نه داسې یو مهم اقدام وکړم؟ هیله ده چې زما په خبرو به پوه شوی اوسې. وروره
فرزانه جانې، ستاسو په خبرو مې سر خلاص شو، سم پوه شوم. لویان وایي چې غل نه یې له پاچا نه مه ډارېږه. زما مطلب یوازې او یوازې ستاسو لاسنیوی دی او بس، نور هیڅ هدف نه لرم.
تاسو د خدای ژوندی لري. نو بیا زه د مشرانو سره مشوره کوم او تاسو ته ځواب درکوم، او په زمن کې دا وسایل به همدلته په امانتي توګه ایښي وي تر څو خبره ښکاره شي. دعا کوم چې ما نه خفه نشي.
هیڅکله نه خفه کیږم. هر ډول چې تاسو لازم ښکاري هماغه سی وکړي.
د خوشحال خیلو کلی خو او مهربانه ولسا، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام.
تر کومه ځای چې فکر کوم کې انسان وغوړي په مثبت شکل تل خدمتو کې او مصروفه وسی، دا کار کولای شي. او کومه سي چې ګورم د خوشحال خیلو د کلی خلک تصمیم لري همداسې ژوند وکړي او مخکې لاړ شي. په همدې خاطر خدای تعالی په مونږ رحم کړای او یو هوښیار او ښه ولس را کړای چې په هر ښه کار کې مونږ ته لاس را کوي.
بالکل همداسې ده.
په تیرو څو ورځو کې مونږ او تاسو له خپل کلي نه پلاستیکونه او کثافات راټول کړل. شاید ځینې فکر وکړي چې پلاستیک او ګندګي چیرته و چې مونږ له کلي نه ټول کړل. باید وایم چې دا کار مونږ د دې په خاطر وکړ چې مخکې د دې نه پلاستیکونه او ګندګي د مونږ کلی مردار کې باید یو نمایش پر رقم یو حرکت وکړو او د خلکو پام دې ته راوګرځوو چې دا کار مو د پاکۍ او نظافت لپاره وکړو. او پلاستیکونه زمونږ چاپیریال او مونږ ته ډیر زیانونه لري. دا کوم جبري حشر نه و. هر کس خوښه درلوده چې پکې ګډون کوي او کنه. زه د خوشحال خیلو د کلي د مالک په صفت له دې کار نه مې مقصد دا و چې خلکو ته ووایو چې پاکي ښه شی دی. باقي خبرې به مولوي صاحب تاسو ته ووایي. دا تاسو او دا مولوي صاحب.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام.
درنو مشرانو او رونو، تاسو ټولو ته خر اغلاس وایم. هر کله راشي خدای مراوله.
خوشاله اوسې مولوي صاحب.
باید تاسو ته ووایم کومې خبرې چې ما پورې اړه لري هغه تاسو ته در رسوم، او هغه دا دی چې له ژمنې سره سم هغو کسانو ته جایزې ورکوو چې ډیر پلاستیکونه راټول کړي دي. دا کار ځکه کوو سو خلک تشویق شي. دا شمس چیرته دی؟ شمسه بچیا دلته راشه. آفرین. ښه شمسه، څنګه دې وشو کولې دومره پلاستیکونه ټول کې؟
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زه پوهېدم چې میرا کاکا ټول دیالو د اوبو بندونه په پلاستیکي خلطو اوبو جیګانو بندو چې ښه کلک راشي. او نور به د دوکانونو له شاوخوا نه راټول کړل. دوکانونو کې ډېر پلاستیکونه خرڅېږي او زاړه پلاستیکونه د دوکانو شاته اچوي.
درانو مشرانو او ورونو، زما په نظر د شام جان په دې ساده او ماشومانه خبرو کې ډېر څه پراته وو. بله خبره دا چې شام په خپله څو ځله د کثافاتو له امله ناروغ شوی و. اوس دا دی په خپله راوته څول خپل کلی کور نه کثافات پاکي. خدای دې لوی سړی کی.
آمین.
زه ورسره دې ټول ځایو کې وګرځیدم. راته ویل چې امید لاله ما د پلاستیکو او ګندګي ټول ځایونه لیدلې دي. ما مو ویل دا خو د ویډیو اخیستو لپاره ښه مطلب دی، او دا کار مې وکړ. البته خیالي موږ سره و.
اوس چې دا د پاکۍ برنامه سرته ورسېده، غواړم دا قانون باید عملي کړو چې نور هیڅوک حق نه لري پلاستیکي کڅوړې، بوجۍ، د اوبو بوتلونه او ګیلنې کلي ته راوړي. که څوک یې له مجبورۍ نه ترې ګټه اخلي، نو باید آخر کې په سم او مناسبه ځای کې واچوي، نه دا چې هر ځای کې زړه وي هلته یې واچوي.
نام خدای ډیر پاله دی. د زیږیدو په وخت کې مو وزن ډیر ښه وو. ما خو د یوې مور په صفت تر ډیره کوښښ وکړ سو هم زه ښه اوسم او هم مې راتلونکی ماشوم. نور نو د خدای پاک کارونه دي چې څه کوي. ریښتیا څنګه پوه شوې چې زه کور کې یم؟ ستا خو کلینیک او کور یو دی،
پویا شوم چې د جمعې په ورځ د اویلې په چمن کې له ګلان او کابلو نه خوند اخلي.
ریښتیا وایي د استراحت یوازې د جمعې ورځ لرمه او بس. خویندې وروڼه مې راسره شکر خوښه خوشحاله دي.
ریښتیا وایي ته یوه فداکاره او با مسؤلیته خورې.
مننه شبنم. ریښتیا د ریحان جان واکسینونه خو دې له یاده وتلي نه دي؟
نه نه خورجانې، دا څه وایې. له زیږونه وروسته چې ورته کوم واکسینونه کیږي هغه مې ټول ورته وکړل. بیا دوه ځلې نور هم د مشورې لپاره تللی یم. د کم خونی وقایوي دوا یې هم راکړې ده. نور نو د واکسین او مشورې ورکولو کارت راسره دی او همیشه لکه د مکتب درسي کتاب ورته ګورم او ولولم.
چای دې واخله چې سړیږي. هو ریښتیا، ته باید تر دې وروسته خپلو خوړو ته ډېر پام وکړې، ځکه چې که ښه خواړه ونه خورې نو شیدې به دې کمې شي او ماشوم به دې وږې وي. که غواړې چې ماشوم دې تکړه او صحتمند اوسي نو خپلې شیدې ورکوه.
تر ما دې خبرې ته مې خسرګنې ډېر متوجه وي، ټول ښه خوراکونه ما ته راکوي.
بختوره ښځه یې. بچی داری مور ته زموږ په وطن کې اکثره کورنۍ پام نه نیسي. اصلا په دې خبر نه دی چې د یوې مور یا امیندوارې ښځې خوراک باید څه وي. په همدې خاطر د مور او ماشوم مرګ زموږ په وطن کې ډېر دی.
ښه نو د خدای شکر دی چې له ښې کورنۍ سره مې مخه ده. زه ډېره خوشبخته یم، کور کې خوشحاله یم. خدای سنگین هم یوه مناسبه دنده لري. بس نو څه چې مو په نصیب کې وي.
ریحان جان مو تیار کړه.
او پلار جانې، خپلې نوې جامې چې بابا جانې ورته راوړي اغوستې دي. وګوره څومره ښایسته ماشوم ترې جوړ شوی دی. ماشاءالله، خدای دې له بدو سترګو وساتي.
او نام خدای دې ویل نظر نشي زوی جانا. حالا ورته شپې لنی دود کوي. حالا نو
لوګی به ورته وکړو. اوس دا ماشوم پوسه چې مېلمانه ورته په تمه دي. زه عاشق لاس پیلنو سره در لیږم.
ریحان جان مو څه کړې؟ لمونه دې تیار کړې؟
ولې نه تیار دی، تا ته په تمه وو.
نو بیا ودرې چې عکسونه یې واخلم.
صبر وکړې چې موږ هم درشو، عکسونه به ورسره واخلو.
سمه ده مور جانې، راځئ راځئ، اوس به ښه خوند وکړي. والا
ښه نو راځئ چې څو عکسونه ورسره په ګډه واخلو چې هلته ورته مېلمانه هم په تمه دي، هغوی هم ویني. راشئ نو.
سمه ده، اول به زه ستاسو عکسونه واخلم، بیا به مې سنګین لاله زما عکسونه ورسره واخلي. زه به مې وراره په غېږ کې ونیسم. سم ودرېږئ.
سمه ده خور کوي، هله واخله نو.
دادی وخندې، نږدې ودرېږئ. دادی وا مخسته سنګین لاله، واخله نو زما ورشو، زما عکس واخله.
زود ریگه حالانو. آفرین، لک وخانده ها؟ داغسی آفرین وخانده، لگه دی خوراشه. خانو هم دوم رکسونمو بس دی. اوتنو را هنجان را که چه ملمنو تای وروارم.
سمرا ور خطای پریده چه کاکا جان یا ترور جانمی وخلی.
نه نه سنگین دی وخلی، چه پلاری دی.
مور و پلار دوار دور سر مل شی، درزه یه مخ کشی.
بیا سپلنی څنګه کیږي؟
مور می د سپلنی تیار کی، زه وړم. خیر دی.
سمه ده لور جانې،
لږ لری شې سپلنی می راوړل.
بالا لے ودری کا تاسو ما کار لے نای کما ته را کنا. مو خدا افرین افرین، اوس دا زما کار دی. ستا سر پی نخ نسیگی واخا. نا مو خدا، نا مو خدا، نظر مات نظر مات په هوا کې د مرغانو، پس مکه د انسانانو، بو بو کې د مایانو، وې د خرستر کو تور ستر کو دشتو ستر کو. نظر مات نظر مات، وا وا نا مو خدا، لاسونو پلا کوا. یو چک چک، یو چک چک، واه مبارک مبارک مبارک.
دوستانو خر اغلی قدمونه مو د سر په سترګو ول را تک سره مو ډیر خوشاله کړو. موږ هم د تاسو د ملمستیا او هر کلی د پاره یو فقیرانه ډوډۍ تیار کړې ده. چا ما غ وطنۍ رسم په ځای شي او یو څو ساعت مجلس وکړو، لکه دی وی کورنۍ په شانتي د زړه خواله وکړو. خو بیا هم کاش کې د مجلس کې ملک صاحب اصغر خان هم وای، نو زه به ډیر خوشاله شوی وم.
خیر به سي، خیر به سي، کور د ودان مننه.
مولای صاحب، ملک صاحب، دا د زمون خیریه بنسټ هم په خپل ژمنې وفا وکړه او د تا د جوړولو کار یې پیل کړ. کور یې ودان.
هو کور یې ودان. اوسا
زه شکر دی تر دې وروسته به زمون ستاسو کلی د پاک او صحي اوبو خاوند شي. دا مشکل هم حل شو. له خیر سره باید له خوشحاله کانه مننه وکړو چې موږ ته خپل ټول کور راکړ چې فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو.
بالکل خوای سنگینه،
چې غوټي پسې وهې په لاس بدر شي. چا ویل چې په دریاب کې گوهر نشته، که څوک وغواړي چې یو کار وکړي او ورپسې شي هغه خامخا ترسره کیږي. الحمدلله زمونږ او ستاسو کلیوال یوازې خبرې نه بلکې عمل کوي، ځکه مو کارونه ښه مخکې ځي. سنگی جان، مونږ ته او ستاسو له خیریه بنسټ نه مننه کوو چې زمونږ لاس نیوای وکړه او د پاکو اوبو څاره ته جوړوي.
بالکل همداسې ده ملک صاحب، لکه څنګه مو چې له ډاکټرانو اوریدلی د ناپاکو اوبو له څښاک نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي. په تیره په ماشومانو کې د دې څا په جوړېدو سره به انشاء الله د څښاک پاکې او سوتره اوبه ولرو.
انشاء الله. مولوی صاحب ته ښه وایې، دا څا زموږ د فرهنګي مرکز لپاره ډېره ښه ده، ځکه چې دلته به ماشومان، ځوانان او مشران راځي، ناسته پاسته به کوي. نو چې پاکې او صحیح اوبه ولرو زړه به مو بېغامه اوسي.
مخکې تر دې چې بسم الله وکړو او د څا ویستلو کار پیل کړو، ټول به ژمنه وکړو چې د دې څا په جوړېدو سره به تل د څښاک پاکې اوبه څښو. راځئ چې بسم الله ووایو او کار پیل کړو.
بسم الله. ښه سنگین جانه، بسم الله کوي او ماشین چالان کوي.
انجینر صاحب پایله کله خیره سره. مولوی صاحب د بسم الله په ویلو سره دا تڼۍ کې کاږه.
یا الله ته پکې خیر او برکت واچوي. بسم الله.
واہ واہ فرزانی لوری، خیر اوسې؟ دا د څومره خوشبویا چای دم کړه دی؟
درود شه ملک صاحب. هو ډیر خوشبویا چای دی.
خخ فرزانی لوری، و دې نو ویل چې د څه شي پاک لدی را سره خبرې کولې؟ خیرت خو به وي؟
ژوند دی اوسې ملک صاحب. اسې خو زه خپلم درته للی شوم، خو زما مقصد دا و چې راشه او دا ځای وګوري او خپل نظر را سره شریک کړي چې نور څه کولای شم.
د خو کارونو په لیدو زه ډیر خوشاله یم. کور ودانای درته وایم لوری، ستا د ماینه خانه په جوړېدو سره نه یوازې زمونږ بلکې د شاوخوا کلیو خلکو مشکلات ډیر کم شوي دي.
تاسو دې الله روغ لري.
دا همت خان او پلوشه ولې داسې غلي او غوږ غوږ دي؟ خیرت خو به وي؟ څه وایي؟
ستا خبرو ته غوږ یو.
رښتیا چې داسې ده؟ نو بیا سمه ده لورې. پلوشې لورې، فرزانې سره په کار کول خو انشاءالله خوشحاله یې کنه؟
هو ډیره خوشحاله یم. هم کار کوو او هم له یو بل نه زده کړه کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې خپل ولس ته خدمت کوو. نو فرزانه ماشاءالله ډیره قابله نرسه ده، هر څه ته ډیر فکر کوي.
مننه پلوشې، ته خپله ښه ځکه زما صفت کوي. زموږ دوستاسو مقصد خپل ولس ته خدمت دی. ملک صاحب غواړم چې یوه خبره درته وکم.
ولې نه، زه خو هم دې ته راغلی یم کنه.
ملک صاحب زه خو ستاسو له مشورې پرته یو قدم هم نه پورته کوم. څو موده مخکې یو کس خپله امیدواره میرمن راوسته. کله چې بچی وزیږیدو نو هغه سړی ډیر خوشحاله و. بیا ټینګار کوو چې زموږ له مینه خانې سره مرسته کوي.
ښه دا خو د افتخار ځای دی چې له لرې او نږدې سیمو نه ناروغان دلته راځي او درملنه کیږي. کور مو ودان اوسه.
ملک صاحب خبره مې د هغه سړی کوله، ویلې چې تجار دی. بیا یې دغه وسایل چې دلته ایښودل شوي دي زموږ مینه خانې ته د سوغات په ډول راوړل. د ډیرو پیسو وسایل دي ملک صاحب. ما ورته وویل چې زه د خپلو مشرانو له مشورې پرته د چا سوغات نشم اخیستلی.
ښه دا خو دې ورته ښه ویلي دي. ښه نو اوس ستا فیصله څه ده؟
د همدې لپاره خو تاسو سره مشوره کوم، ځکه په خپل سر داسې کار نشم کولی.
فرزانې لورې، زه له هغې کیسې نه خبر شوی یم. په اصل کې دا کس زه پیژنم. خدای مال او دایرایي ډیره ورکړې ده. ورسره ډیر سخي او خیرخوا انسان هم دی. زما مشوره به تا وي چې یو ورځ به یې راوغواړو او د کلي له مشرانو او ځوانانو سره به یو ځای مجلس وکړو او په دې هکله به ورسره مفصلې خبرې وکړو. څنګه دې خوښه ده؟
که داسې وشي نو ډیره ښه ده.
سمه ده لورې، ته هیڅ اندېښنه مه کوه، نورې ماته پرېږده. زه یې خپلې حجرې کې مېلمانه کوم او ورسره خبرې کوم.
جان زما ریحان جانا، ولې ژاړې زما خوږه؟ غلې شه الانه چې ما دې خپه کیږي.
وا ملالې راغلې څه ته وی او کوي څه؟ اصله خبره دې لکه چې هېره شوه.
وهې رښتیا وایه، ودرې چې مورجانې ته مې غږ کړم. مورجانې مورجانې چیرته یې؟
څه وایې ملالې؟ مورغانچین اگۍ راخلم. څه وایې
مورې؟ د خیاطۍ ماشین مې پکړ دی، یو شی پی ګنډم. اجازه دې ده چې واخلم؟
لږ صبر وکړه لورې، چې ماشین دروند دی ته نشې وړلای. زه درته دروړم.
سمه ده مورې. ګورلې هاته وچه میوه واخله، چای به هم راوړي.
زه دغه مڼه اخلم، چای مې زړه ته نه کیږي.
سمه ده، هغه دې ماشین یې راوړ.
لرې شه چې ژوبله دې نه کړم. څومره دروند دی دا ماشین، دال تبې کېنم خو پام کوي چې ځان جوبل نکی وانجنو
سامه ده وی پازاب شوی مور جانې
پازاب نشوم پام کوي چې ځان جوبل نکی چې نه دی مولوی عز الرحمن جواب ویلې شم او نه دی پلار ګلالۍ په مولوی صاحب ډېره ګرانه ده نازولې لورې ده
سمه ده
دا څه شی ګنډۍ وانجنو
اوس یې درته نه وایې مورې کله مچو ګنډل بیا بیا په خپلو سترګو وینې
وی د اوسنۍ زمانې ماشومانې دي هر څه یې زده دي کاکا سمه ده زر خپل کار وکړئ
سمه ده
ښه نو زه ځم چې کار لرم ورینداری ته د وطنه یاګۍ راټولوم
سمه ده مورې
ماشین را وړاندې که نو
ښه سمه ده ته صبر چې ستنه کې تار واچوم د هغسې تار یې هم رنګه نه دی
خیر دی څه کالي خو پرې نه ګنډې د سودا خلطه ده نو
ګلالۍ لاسې خیاطۍ کې ګرځي
نه خیاطي نشم کولی خو قیچي مې زده ده نازکو ته مې ډېر کالي قیچي کړي
ښه سمه ده راځه ته دغه بیاتي که زه مچله وګورم
ښه سمه ده ته دا ټوټه او بیاتي راکه
ها واخله
په رښتیا دا کڅوړې ملالۍ او ګلالۍ ګنډلې دي
ملک صاحب لکه چې یقین دی ناراضي هغوی نامې خدای ښه استعداد لري په تیره ملالۍ ماشاءالله ډېره هوښیاره او قابله جنۍ ده
مولوی صاحب خبره خو دې سمه ده مګم د خیاطۍ ماشین څنګه زده کړی خیاطي د غټانو کار دی د هر چا د وس خبره نه ده
هو ملالۍ او ګلالۍ نامو خورا تکړه نجونې دي ته وګوره څومره ښکلې او ښې کڅوړې ګنډلې دي دې کڅوړو نه هر وخت ګټه اخیستل کېږي پلاستیکي خو یو بار مصرف دي او زیان هم لري
چنار ګوره ته بلا وهلی تا نه ماشومان هم تکړه دي وګوره ملالۍ او ګلالۍ څومره ښې ښې درختو کڅوړې ګنډلې دي وایم کور دې له غلې ډک شه عاشقه هر سړی پیدا دی خپل خپل کال لره که نه زژرنده کړه یم درځي خو نه
یاره درخت دا کڅوړې خو زما ډېرې خوښې شوې زه به هم څو دانې ځان ته واخلم چې سودا پکې راوړم او له دې پلاستیکي کڅوړو نه به هم بېغمه شم
دا دی کڅوړو خو له واره اخیستونکي پیدا کړل وایم آفرین په ملالۍ او ګلالۍ شه
وایم بالکل بېشکه
اوسنی ماشومان ډېر هوښیار او لایق دي هرې خبرې ته فکر کوي په هر څه یې سرونه خلاص دي
که چیرې ملالۍ دوی یا نورې کلیوالې مېرمنې دا ډول کڅوړې وګنډي نو د بازار په پیدا کولو کې به زه ورسره مرسته وکم چې که خرڅ شي نو دوه ګټې به وکړو هم به له پلاستیکي کڅوړو نه خلاص شو او هم به د ګټې وټې یوه لاره پیدا شي
هو والا څومره ښه خبره دې وکړه آفرین دې پتاي که داسې وشي غوړي لا غوړ
ریختیا وای خ نظر دیده
زه خو خپل کوخخ کوم وګورم چې څه کیږي
بیخی ښه کار کوي خیاطي ښه کس ده دا انجونې به پکې ښې ماهرې شي له خیره
زه نه غواړم چې په ماشومانو کار وکړو په ماشومانو کار کول ښه کار نه دی غواړم چې قرار قرار د کلي مېرمنې دې کارونو ته وهڅوي
هو هدف دا دی څو د کلي نورې انجونې او مېرمنې تشویق شي
د یوې جینۍ لپاره د مهارتونو په صفت لکه پخلی د کور سرشته او د خیاطۍ زده کړه ډېره ښه ده خو زه د سبق او تعلیم طرفدار یم
هو درس او سبق خو لومړیتوب دی د ملالۍ او ګلالۍ په تشویق کې زموږ هدف دا دی چې څو د کلي نورې نجونې او مېرمنې هم وهڅول شي چې نوي مهارتونه او هنرونه زده کړي
پیل کې مو د مشترکې ټولنې یادونه وکړه هو مشترکه ټولنه یا ګډ ټولنیز ژوند په اتحاد اتفاق او دیو بل په منلو سره رامنځته کیږي سو ټول د مالکیت احساس وکړي او خپل ټولنه خپل کور وګڼي په داسې ټولنه کې خلک یو بل ته احترام او ټول برابر حقونه لري نو راشئ چې د خوشحاله او هوسا ژوند لپاره یو غوره مشترکه ټولنه جوړ کړو په همدې هیله روغتیا مو په برخه اوسه
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ملک صاحب که دی اجازه وی او دو خبر می در سره کولی.
څه خبره ده نوروز خانه؟ وکه خبره دی وکه.
ملک صاحب که یو د خیر کار وکی.
وای نوروز خانه چې زما په وس پوره دی ولې نه؟
ملک صاحب ته مو مشره او سپین ږیره یې، راځه د دې عاشق او چنارګل دوی ترمنځ سوله وکړه چې بیرته سره پخلا شي. وبال لري
عاشق څوک دی؟ چنارګل څوک دی؟
د خوشحال خېلو د کلي دی.
څه څه دا کلی چیرته دی؟
پلار جانا په راډیو کې د هیلو ړنګه یوه ډرامه خپرېږي، نوروز ورور هماغه ډرامه درته یادوي.
یاره نوروز خانه له خندا دې مرګ، دا خو ډرامه ده، ډرامه زوره وره.
ښه نو ته اوس د دوی ترمنځ روغه کوې؟
هو ولې نه، خو اول به زه په راډیو کې د هیلو ړنګ ډرامه واورم، بیا به ورشو.
منم لکه زلری شمر در خوره ولا کیره نو اخلی
په څه خبره مو شور دی وړو.
چنارګل کاکا ته د ملالی ته وګوره، منه را ناغست د نه را کی.
ملالی ولې د شمس نه منه اخیست ده؟
چنارګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی، زکه خو تل مریض وی، کله نه ولی وبس کی، کله نه ولو زاینو کی لوبي کوي، اوس زده مردار منه خوري. ته دې مانی ته وګوره.
وی دا خو پر احتیاج ډیر نه ولیدا شمسا، ملالای خوای دا مانا خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز منی خوري، یوازې زه خو نیم.
او هو د کلی ماشومان به څوک پوکي؟ یو او دوه خو نه دی، کپو نشي ټول به ناروغ شي.
دا خو اسانه کړ دی، د هیلو ړنګ ډرامه دی ووري ټول به پوه شي.
واوا څخه پخه خبره دی وکړه، رښتیا چې هوښیار ملالای، که د هیلو ړنګ ډرامه ووري نو د روغتیا په هکله به په ډیرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
د هیلو ړنګ د هیلو ړنګ تاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګری وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
واشو قبیات خبره ده چې ټول دی غاړه تا چولای او ډنګ یې
دلش چناره چرن ډیر یو ضروري لال کو
د څیلان
دی هیلو ړنګ د ډرامې.
ها ها وای څه وای
وا خلکو تاسو ته وای د هیلو ړنګ ډرامه مه هیروي، خا ما خای ووري
نارینا خزینا ماشومان ټول ووري.
کور دی ودان چنارګل ته مې ډیر خپل ګره.
دا راډیوي ډرامه زمنګ له راډیو او پټول افغانستان کې لګړو راډیو غانو څخه واورئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
افغانستان
فرصتونه هم شته چې ځوانان پسې وګرځي او زده کړي، ځان ته یو کاروبار پرې جوړولای شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بیلابیل لارې دي، په ویب سایټونو جوړولای شي، چینلونه جوړولای شي، آنلاین صرافي کولای شي او آنلاین خدمات وړاندې کولای شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
یو سړی کار پیل کړي، هغه کېدای شپږو میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کومو خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
که دا خبرونه تر پایه واورئ پوه به شئ چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړئ. آن انلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړې چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د انلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې انلاین صرافي، د انلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابروي. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتی وایي که انلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه که وایو په دې تېره لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دوی ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي، په ویبسایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم، ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی ده. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي د دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده. بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچول چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. نو بیا ملګری مې و، هماغه راته وویل چې داسې انټرنیټ کې کار کېږي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کړي، چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. دریغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولای شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا هماغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومیل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړل، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، هم سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو هغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي. یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چا له اجازې نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپله هم له اقتصاد پوهنځي څخه فارغ یم او 9 کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپله هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمن وایي آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
ډېر چینلونه او ویبسایټونه شانت چې هغوی د کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی وي. دوی غواړي چې په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانانو ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دی سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې د اړه معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار وکړي تدریجي شکل سره کاروباني وکړي ترڅو دا ګټې ته ورسیږي. بیا هغه وخت کې ګټې ته رسیږي څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسي. په هغه وخت کې د دې ته باید یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لږ ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای سي د کامیابۍ لپاره.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه انلاین کاروبار پیلولای شي، څنګه انلاین کاروبار تر دې حد رسولای شي چې باید بدل شي، او د انلاین کاروبار پیسې له کوم لارو ترلاسه کیدی شي، په همدې اړه مولا رحمت دیوان سره چې خپل هم انلاین کار کوي او په دې اړه کتابونه لیکلي دي مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی انلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټولو مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېر زیاتې په انټرنیټ کې انلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې پاړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجی ډېر لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک واړی چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کی، نو هغه ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوي کی، ترڅو پورې چې ځان پوي نه کی دا پیسې څنګه راوستل کیږي له دغه ځای بیا نشي کولای. هغه کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولای شي ځان پوي کی، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوي کی، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی ترغه ورسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نو وخت وکي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کی، او د هر شي په اړه ته تر هر ورځې دویم ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویم ورځې ته زیات کار وکړي، او ما عمره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي، هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم، او دغه سی په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم. نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي، نو هغه حتما ګټه کولی شي، او هغه د پاره به ډېر ښه وي چې ډېر زری کامیاب.
تاسو مخکې ویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې د پیپوشو به را پیلوي، څنګه دغه حد تر سوالای شي چې برته دا شای دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کې هغه کې شپږ میاشتو کې وکولای شي پیسې وګټي، خو هغه لکه سمارټ کار وکړي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیل کې په ډول باندې کې سړی غواړي چې یوټیوب کې کار وکړي، کنه هغه ته ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوي کی، لاغې ورسته کولای شي ځان ته اکاونټ جوړ کی، هغه ورسته کولای شي ویډیوګانې جوړې کی. د ویډیوګانو جوړول په اوسنی وخت کې ډیر زیات اسانه کار دی. سړی کولای شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټ هم کړي، هر کار پیو کولای شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا کوم مکس چخکاری، ډیسکریپشن مهم دی، داغه ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کی، نو داغه یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولای شي. دویم دا چې مثلا کتا سی په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وی، کولای شي په فیسبوک کې شیر کړئ، په ټوئیټر کې شیر کړئ، په نورو ځایونو کې شیر کړئ. یوټیوب به تاسو ته مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او څلور زره ساتونه واچ ټایم پوره شي. تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې د ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل اډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ، تاسو اتوماتل ته د ګوګل اډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لاره بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل اډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منینو، هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ، او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخ کې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپیوټر کې دا غي لپاره ټولو مهم شی اس ای او دا سرچ انجن اپټیمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو، او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې ترڅو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل اډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ اپروف کی وی منی، لاغې ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک انلاین کاروبار کوي، څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په انلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډس چې کار کوي، کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنٹ سروس کار کوي، یو پیمنٹ میتھڈ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک له لارې بيخي پیسې نه ورکوي، هغه یوازې پیپال کاري. پیپال یو نړیوال پیمنٹ سروس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي. کنه خو تر ټولو اسانه او بهترین لار چې دا هغه د بانک دا، چې مثلا هغه ځکه چې تاسو کار وکړي چاغی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ جی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګران ده، بلکې د ډیرو خو ناممکن ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلی وي چې وایي درسې نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو هغه ته نه وایي دا څنګه زده ده. کنه
دوی چې خپله مونږ لیدل چې زما درس نه زده کېږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داس ځوانان ډیر دي چې وایي درس نه زده کیږي، او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باور شوي دي چې دوی څه نشي زده کولای، نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي، او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نشي زده کولای. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولی په مستعار نوم یادوو وایي درس نه زده کیږي، او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دې درته درس تشریح کوي کرا کې نه هلته درس هم زنه لرګي باندې وهلکي موږ مت درس نه زده کی دش درس هم نه راکي مکتب کې موږ مطالعه روایت نوٹ وای چا زنه وی خیاغه تنه وای دا څنګه زده ده. کنه سزده دې نه وهې کور کې وای درس وای درس وای او مکتب کې سزه بیا الته وهلکي بیا
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي، او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپل ټولګیوالو کې سره تکوي.
خپل سمپیان موږ د سم کې درس نه زده کوي، استادان ورته بد نمونه هم سمپیان موږ ښان پوي د تختیم اختر واړي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لارت سم کور کې ما پختنه کوي پلان کې زده کوي ټول درس نه زده کولای. مثلا د ښان پوي وای ورسته دای د خبر سره د کی کله چې استاد وي یا استاد خبر ورته کوي استاد نه ست تکي د تاثیر نه کوي.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدي وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان داسې وي چې درسونه متوجه نه وي، استاد درسونه وای او د توجه چې وي بل خواوي څو گیمونه وای څو غا کې او څو چې مخته کې نه استاد درس صحیح په فکری مجهز وي درسونه چې صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې د نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی د درس هغه کوم موضوع چې هغه باندې فکر وکي هر ځای کې چې بس هغه فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا د سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او بیا دا ټول د امتحان پای ته پریښودل ټول وختونه په میلو په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي، د سمستر پای ته پاتې شوي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې د ټول سمستر درسونه په یوه اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دې دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس
نشي زده کولای.
دا خپل ډیر لوی سایکولوژیک تیروتنه نشي څوک وای چې زده کار نشم کولای. دوی چې خپل منل دي چې زما درس نزده کیږي درس څنګه زده شي. د دې ماسینو لپاره لومړی قدم دی چې دوی د خبره هېره کې چې د درس نزده کیږي. دوی وای چې موږ درس زده کولای شو حتی سخترین مزمن هم زده کولای شي. اول که دغه سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل بخت ور وړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټ مټ یادول هم سبب شوی چې لز د کوونکو او محصلانو څخه لار ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق مرزای وایي ځوانان دې د کټ مټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو د مطالعې سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغه موضوع په اړه کېدای شي مخکېنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یو موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او نوې شی ځنې هغه کړي. او دغه مطالعه چې د دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم، یا مثلا سره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغه نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت زما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم له هغې نه ټول مفهوم اکثره وخت ذهن کې نه پاتې کیږي، نو بیا مجبوره کیږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم، بیا بیرته ما ذهن ته راځي تداعي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته، یا څو ساعتونه وروسته، یا دوې ورځې وروسته.
د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څنګه خبرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کړي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړ.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله صفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. اسفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي، ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولای؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولای ښه زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړای دی، هغه مور او پلار چې سن ډیر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا ته راغلي دې دا تاثیر پکوي چې دوی کولای نشي ښه درس وایي. بل مسله دا ده چې هغه کاری فشارونه او هغه کاری مصرفیتونه یا هغه ورځنی ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب دي دوی چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په خاص سماتو غوونی شي کولای چې خپل درس ته رسیدګي وکړي. بل د غزمونګ تګلارې زمونګ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سن فضا هم کله ناکله تغیر کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي پو حوالری باید وکولای شي خپل محصولین او زده کوونکو ته خز د کړ ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستر یو د ډاکټرا درلودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصول او شاګرد پوی کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه زده ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصول یا شاګرد ځانته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسئله جنی کسان عادت لري جنی مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي مثلا د دوو نفرو ترمنځ د دریو نفرو ترمنځ د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا تبادل افکار منسترځي دا ډیر ګټور تممیدای شي جنی کسان په یوازې توګه عادت لري چې دی او طاقت نور څوک ځان ته نه پرېږدي یا په چیټ आवाज باندې یا په جګ आवाज باندې درس وایي هغه خز دکېږي نو دا عادت پوری هم تړاو لري اما په ګروپی پانه باندې ښه ګټور کړی دا چې د ازما وړاندیز هم دی
مننه زکونکو او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي
سهار وختي ښه وخت دی ځکه دا ثابته شوی تجربه ثابته کړي چې سهار وختي مونږ درس وایو سبق وایو زموږ ذهن آرام دی مونږ شپه غوسته کافي خوب کړی دی او خسته نه یو او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي کاغه سهار وي که بیګاوي باید وخت یا زمان مشخص دی ته نو کوشش کړي چې وخت زمان مشخص کوشش زده کوونکې یا مسل علاقمندی علی والتیا د مطالعه سره محدود کړی یا کم کړی او فرد د دوه احساس وکړي چې زب ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم اتمان ضروري نه ده چې تاسو هر وختي درس وایې خپل عادت ته مو وګوري هر وخت مو چې زین آرام وو هر وخت مو چې خسته نه وې زله نه وې کولای شي درس وایې ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي چې سهار وختي تاسو درس وایې یو ګلاس چای وڅکئ یو ګلاس اوبه وڅکئ یو ګلاس شیدې وڅکئ خپل زین مو آرام کړئ کافي خوب وکئ بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي او ټول هم انشتاین نه دي او دا هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم نه دي اما درسونه مو کم کړئ ټول هڅه مکوي چې په یو ورځ مثلا یو کتاب خلاص کړئ یا دوه کتاب خلاص کړئ کم کم درسونه وایي هغه مهم موارد یاداش کړئ ویل کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړئ بیا تاسو کولای شي چې هغه په زین کې اکړی او د غوسه هر ورځ تمرین کوی تل مو هڅه دا وی چې حفظ مکوي موضوعات ل یادې مکوي موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکړي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي
درنو اوریدونکو دا تاند څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پې ترسیږي تر بیا خ وخت ولرې
ازل میں دا سلوی گیچے بس تمران وخی جدا ازل میں دا سلوی گیچے بس سپل دورا باندے دا سلو بکی گیچے بس تمران وخی جدا ازل میں دا سلوی گیچے بس شمشی نو زان باندھ ہے بتراول میں مائی سار شباران دا سیوری گیچ بس تاپ لی دورا باندھ دا سیلو بکی گیچ بس تمران وخی جدا زلمے دا سلوی گیچ بس خبر میادی بس تپلی دورا باندھ دا سیلو بکی گیچ بس تمنا نوخی جی دازلم دا سلوی گی چه بس
خرا قسم دے کم خل در تجو